د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 1400 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره یې افغانستان پرېښی. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې ډیر ژر به ملي لوبډلې ته یو نوی سر روزونکی وټاکي. د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی وروسته له هغه دا خبره ازادۍ راډیو ته وکړه چې د ملي لوبډلې ځینو مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې امید پوپلزی، فیصل شایسته او څو نورو د فوټبال فدراسیون چارواکي په مالی فساد تورن کړل. د لوبغاړو پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د فدراسیون مشران تورن کړي چې د ملي ټیم د سفرونو د ټکټونو پیسې اخلي او همدارس د ملي لوبډلې کورنۍ سټډیوم یې له تاجکستانه سعودي عربستان ته انتقال کړی. خو د فوټبال فدراسیون ویان خواشیني وښوده چې د ملي ټیم لوبغاړو ته پیسې تر لوبو مهمې دي. هغه سعودي عربستان ته د کورنۍ سټډیوم لیږد لویا لاستراوړنه وبلله. د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو ترمنځ د لنج داسې محل راغلی چې تمه د افغانستان په څه باندې 20 ورځو کې د نړیوال جام په مقدماتي دور کې له قطر او کویت سره لوبي وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي یو سپینګری سړی له بنده آزاد کړی دی. د بغلان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا سړی له 1500 میاشتو راهیسې د پلخمري په حسین خیلو سیمه کې د خپل زوی لخوا په بند کې ساتل کېده. په بیان کې د دې سړي او د هغه د زوی نوم نه دی یاد شوی، خو ویل شوي دي چې په دې اړه پلټنې پیل شوي. په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. څو اونۍ وړاندې د بخت بیبي په نوم د یوې ښځې د ژغورنې خبر هم چې ویل کېږي 15 کاله یې د خپل ورور په کورني زندان کې تیر کړي وو ګڼ عکس العملونه وپارول. د غزې په ترانګه کې د روغتیا وزارت وایي چې د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 700 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په ترڅ کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیلو په هوایي حملو کې د 2360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه کې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو رعایت مهم بللی. ویلی دی چې په جګړه کې ښکېله هیڅ ډله له قانون څخه پورته نه ده. ګوتریش دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په غونډه کې داسې محل وکړي چې اسرایلو پر غزې هوایي حملو ته دوام ورکاو. هغه غزې ته د بشري مرستو د رسولو د اسانتیا لپاره د سمدستی بشری اوربند غوښتنه وکړه. ګوتریش غزې ته د دریو مرستندویو کاروانونو د رسیدو هرکلی وکړ، خو ویل چې دا مرستې ډېرې کمې دي. د امنیت شورا په بیګانۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو ګوتریش په ګډون لوړ پوړي ډیپلوماتان چې مخکې د اوربند غوښتنه رد کړې وه راټول شوي وو. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. د برتانیا د پاولز لوی درستیز ویلي دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځنګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. په کندهار کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي.
مسیم تاسو مېش کیږي چې باندې مشتلته سبقان ویلم مشوارم تازان مراسه او برته مسیم شروع سي.
او په یو بل راپور کې باوري چې لسګونا افغانانو د مصنوعي ذهانت په مرسته په جوړو شویو تصویرونو کې د نجونو د تعلیم په پلوي غاګ اوچت کړی.
دغه تصویرونه ډیر خوښ شول د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللای دی. هغه غوښتنه کوي چې د ستونزې ته باید سم دستي حل لارې وموندل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې د ښاغلي بنټ په حواله راغلی ده. بنټ هم درز د افغانستان په لویدیځ کې وروستیو زلزلو ته هم اشاره کړې چې زیانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ کړي دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ښاغلي بنټ سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستۍ راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لري بللي چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او لاغه وخت یې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. د برتانیا د پاوز لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن ویلی دی چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځنګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. هغه پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب وایي. د برتانیا ځنګړي ځواکونه تورن دي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بیګناه خلک وژلي دي. صفی الله ستانکزای یو ځل بیا سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر ټونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلي کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا یې او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ د ریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلې کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سی پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویدو. له دې سره سره د بریتانیا د پاوز لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د په خبره په یوه جګړه ځپلي هیواد کې خدمت کړی. مخکدي پویګو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوګدو کې د قصدي توقيفي عملیاتو په تسره کولو او د دفاع وزارت لخوا ورسته ځواب باندې متمرکز ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې لپاره ونه غورځوي چې په څه باندې دوه لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو، هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچو، ګڼې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په بریتانوي ځواکونو سربېره د استرالیا ځانګړي ځواکونه هم د بیګونه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارول او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د افغان خځو خود جوش غورزنګ وی د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړی منیجه صدیقی هم نیولې ده. د دې غورزنګ یو غړی لیلا بسیم ازادي رادیو ته ویل چې منیجه صدیقی په کابل کې نیول شوې د پتیره یو میاشت کې د افغان خځو د خود جوش غورزنګ درې مغړی ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د معترضو ښځو او منتقدانو نیول غیر عادلانه او د اندېښنې وړ مسله بولي.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یوه بله غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړې د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیجه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي سمبولې په 28 نیټه او د دې غورزنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شوی او ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو 8 نجونې بندیانې کړې وې، او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزې کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خودجوش ښځو غورځنګ د منیژي صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
ازادي راډیو اوري چې څلر وساته خبرونه کوي. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. د بلې خوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې طالب چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنه کړي نو بودیجه به په نورو ولایتونو کې ولګول شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په اپریل میاشت کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زرګونه محلي ټولګیو د بندېدو امر وکړ چې له دې ډلې یوازې په کندهار کې شاوخوا یو نیم زر محلي ټولګي وتړل شول.
په کندهار او هلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنه کړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګیو دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاو نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالې دا یو جنگ زپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت وو.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې سیمپونه بند کړی دي، علت یې څه دي او موشت دا را خلاص کی ځکه موږ یو ځنه ایتوم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازم د دغه لارې څخه دی بس دغه یو د کورنی امید امید ژوند زندگی په برابر کړی وو.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سی او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګي زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګي د پیلې دوه غوښتنه کوي.
موږ هم سایه هم سایه موږ استاد موږ سبقان راغه بنسوي موږ دغه سمور په کوڅو کې ګرځو مکتب را سلی لري موږ غواړو چې داسې مر تر خلاص.
ما نن سپیاده معلمان زیز د کوی سپاره مز د کول خط مز د کوی زمش درس نه بند سوي دي مز درس نه وای.
زما نن زوراده مسم سمش کیږي چې باندې مشتل ته سبقان ویلم مش غارم سازان مو راسه او برته مسم شروع سه.
ما نن سم اولادی از مرد کول خواته سم دي څو مش کیر باندې مرد کول ټول کښنان ګرد پکسي کی ګرد سبق نوای.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو احسان الله وای د تیر شپږ میاشتو راهیسې ماشومان لزده کړو به برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. ما بچان مصر نویشته پاتیږي او بیا تعلیمه پاتیږي. مخکې چې ولو دلې به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وو چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرنې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فریده سیال چمتو کړي.
ګډو نړیوالو پاکستانی او هندي ورځپاڼو د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بریا په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي او د په نړیوال جام کې یو تاریخي بریا بلل ده. پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک یې د افغانستان لخوا تر ځپل کېدو وروسته پاکستان د پټېدو ځای نه لري. لیکنه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د کپتان بابر اعظم په اړه وایي چې ډېر کله له لوبې وروسته له خبرې غونډې ځان تېروي ځنګړې توګه کله چې لوبا بایللې وي. خو د لیکوال په وینا د دوشنبه په ورځ د افغانستان په وړاندې په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې تر ماتې وروسته چې ورځپاڼې په دا ډول لوبه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان نومړنۍ ماتې بللې بابر اعظم داسې نشو کولای. د ډان په وینا د بابر له بد قسمتۍ د په نړیوال جام کې پیښ شول او د پاکستان لپاره په همدې جام کې درېمه پرله پسې مات شوه چې له هرې ماتې سره د پاکستان لپاره په نومړنۍ او څلورو ټیمونو کې دراتلو چانس کمیږي. نو له همدې کبله د لیکنې په وینا د پاکستان د لوبډل مشر لپاره هیڅ داسې پوښتنه نه و چې ځواب نه غواړي او یاتري ځان تیر کړي. دا پاکستاني ورځپاڼه زیاتوي داسې حال کې چې د بابر غږ لړزیده او هغه ظاهرا موسکا یې چې ظاهري وخی هر څه سم دي هم په مخ نه و وی ویل. د لوبډلې په توګه د ماتې ډیره سخته وه. هندي رسنۍ اوس چې هېواد یې سږکال د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی هم په دې اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د پخواني نوموتي لوبغاړي وقار یونس یوې خپرې شوې ویډیو ته اشاره کړې او وایي د افغانستان تاریخي بریا د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی وقار یونس شوکا کړ. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو راپور په سرلیک کې ویلي افغانستان تاریخ جوړ کړ او خپل سرسخت سیال پاکستان یې پاتو وکټو مات کړ. په نړیوالو ورځپاڼو کې هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ په تاریخي بریا لیکنې او راپورونه خبر شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې ویلي افغانستان پاکستان له پښو وغورځوه او انګلیس یې د کرکټ د نړیوال جام د جدول اخر ته واستوه. ورځپاڼې د راپور په پای کې د پاکستان د لوبډل مشر څرګندونو ته اشاره کړې وایي په پنځو لوبو کې له درېمې ماتې وروسته چې سیمی فاینل ته یې د پاکستان نهیلي ټکنې کړې خوشنۍ ښکاره کوون کې اعظم ویل دا رښتیا هم دردناکه ده. ورځپاڼې د بابر اعظم له خولې زیاته کړې موږ په مجموعي توګه ښه وو خو توپه چې ونه مو هسې چپه کار وه نه وه. سکای سپورت انټرنیټي خپرونې هم د پاکستان په وړاندې پاتو وکټو د افغانستان بریا تاریخي بریا بللې ده او د افغانستان د ځوان لوبغاړي نور احمد توپه چونې ستایلې هغه څه چې د سکای سپورت په وینا د پاکستان لوبټلې کې کمی وه. استرالیا خبرېدونکې ایچ ورځپاڼې هم د کرکټ د نړیوال جام د دوشنبې په لوبو څو راپورونه او لیکنې خپرې کړې دي او په راپور کې ویلي دي افغانستان په نړیوال جام کې پاتو وکټو د پاکستان په ماتولو یو بل د تمې خلاف بریا ثبت کړه.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. لسکونه افغانانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په جوړ شویو تصویرونو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستو په پلوي آنلاین کمپاین پیل کړی دی. دا افغان فعالان وایي د دې تصویرونو له جوړولو او خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د نجونو د زده کړو مخه دې نوره نه نیول کیږي.
لایوی ونې راهیسه په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه خبرېږي چې په مصنوعي ځیرکتیا جوړ شوی. په ځینو دي تصویرونو کې انجونی له کتابونو سره ښکاری په خوانځیو کې ناستې دي یا هم سپینې چپنې پرتن دي او د نورو خزو په درملنه کې مصروف دي. خو ترڅنګ ځینې داسې تصویرونه هم شته چې ترې وی ناروغي خزي ټول نارینه ډاکټران راټول دي او دا پیغام ورکوي چې د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت لامل خزي مجبوریږي چې نارینه ډاکټرانو ته ورشي. لخبرو شویو د تصویرونو سره د انجونو د خوانځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه هم لده. نورګل تګابی چې په مصنوعي ځیرکتیا ځینې داسې تصویرونه جوړ کړي وایي هدف یې د دې تصویرونو له لارې د هغې هیلې شریکول دي چې ډېر افغانان لري. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
د خپل رسنوي په برخه کې نن سبا دغه تصویر جوړونې د یو متحد کمپاین شکل خپل کړی دی. دغه تصویرونه ډیر خوښ شول، د ډیرو د ارکلی سبب وګرځیدل. علت یې همدا ده چې د افغان نجونو د تعلیم مسله نن سبا د هر افغان یو لوی ارمان دی چې باید پیل شي. یا مثلا په لری پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون مسله ده چې دا هم د نجونو د تعلیم سره غوټه شوې مسله ده، ځکه چې تعلیم نه وي نو ښځینه ډاکټره به هلته لکومه شي.
په ټولنیزو شبکو کې ګڼو فعالانو هم له دې تصویرونو سره لیکنې کړې او غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې بیرته پرانیستل شي. د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار او لیکوال ضیاءالدین یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو شویو ځینو تصویرونو سره لیکلي دي چې دا د خواشینۍ ځای دی چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیز پایلې نه سنجوي. نوموړي ویلي دي که دا بندیز دوام وکړي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې محصلان هم چې دا مهال د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو محرومې دي د دې کمپاین هرکلی کوي. د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله زمزمه غزل وایي دا کمپاین خلکو ته د نجونو د زده کړو ارزښت چې د وخت په تیریدو له خلکو هیریږي بیا یې وریادوي.
حداقل خلک دې ته متوجه کوي چې د نجونو زده کړې څومره اړینې دي، څومره باید ورته توجه وسي. نو که چېرته زموږ خویندو تعلیم کولی، هغوی پرېښودل شوي وای چې زده کړې کړې وای، ډاکټرانې جوړې شوې وای، معلمانې جوړې شوې وای، نو هغوی به د خپلو ورونو تر څنګ خپلو خویندو ته خدمت کولی.
د ننګرهار پوهنتون یوه محصله امینه هم وایي د نجونو د زده کړو د تسلسل پرې کېدل او بندیز پرې لګول به هغه وړاندوینه ژر رښتیا کړي چې مصنوعي ځیرکتیا یې وس کوي.
که چیرې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي هم داسې تړلي پاتې وي، پوهنتونونه خلاص نه شي، نو متاسفانه په راتلونکو 5 یا 3 کلونو کې هغه وضعیت حتمي دی چې اوس یې مصنوعي زکاوت اټکل کوي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د ورته کمپاینونو له لارې له طالبانو څخه د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو غوښتنې شوې وې. له 2 کلونو ډېره موده کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او نږدې 1 کال کېږي چې د نجونو پوهنتونونه یې تړلي دي. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې دا بندیزونه یې لنډمهالې دي، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
سلام، تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته ما سلام ورسیږي. سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړ ماشومان د یو کلن 5 میاشتنی شپږ میاشتنی 2 کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینه بغل او نیسی. بل خو بیا دوام نه ورکی، دوا ډاکټران نه پیږي، ور باندې ډاکټران سم ډاکټر نسته. دا د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای، بل دوا قیمت دا ما دوام کې قیمت دا بیا دوا مسلی نه ده، دوا به کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. ان دا سه خلک ډیر مشکلات تر سره دي، دا سره دا سینه بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
نور زموږ دا پیغام دی چې زموږ د واشیر ولسوالۍ چې د تیر کلونه کې هم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا فعالیت چې و ډیر کمزور و، کار نه کوي. د تیر نظام په وخت کې هغه چې و یوازې په ټولو واشتر ولسوالۍ کې یو بیسیم پایا یا ستن تر اوسه پورې سته. په هغه وختونو کې خو د سهار د شپږو د ماښام د شپږو بجو پورې فعالیت کوي، نو بیا به ټوله شپه بنده وه. خو اوس چې څلورو ساعته دغه یوه پایا چې ده په خلاصه بیا هم فعالیت کوي، خو تر څنګ زموږ ټوله نوره واشتر ولسوالۍ چې ده هغه هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. مریضانو چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، او تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي، خبرېږي نه، یا کله یو امبولانس ته خبر ورکوي، کله یو بل چاته. نو شرکه وګرځي یا هغه سیمه ته ولاړ شي چېرته ټلیفون کار نه کوي، بېخي سړي نه پستنګي پکښې کېږي. دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دی، تر اوسه پورې هغه بند منظور شوی دی. د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی تر اوسه پورې، او نه مانتنونه دلته راوړ شوي دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنې شوي وي چې 2 انتنونه به راوړو تقریبا په تېر کال کې، نو تر اوسه پورې هم هغه کې هېڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ دا اسلامي مراد مسولونه او بیا په خاص توګه د ډوړپور چارواکو څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.